سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کله کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال امینه محمد ویلي دی په افغانستان کې د ښځو حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی امینه محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼې په یو ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دی چې دوی مهم دي. په ورته وخت کې به یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. له دې سره جوخت به د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده ویلي دي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لمه کې وزل بیا یې دا کړی ده چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو تضمین د ژوند دي. لمه کې د افغانستان د بشري وضعیت نړیوال فشارونو او بندیزونو خودل شوې دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوې دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسله د حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې یو ورځ وروسته تردیخ پر کړل چې د ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکې غوراوي تړ شوې دي، هغه دا چې یا به پاتې کیږي او یا به هم خپل کړنلارو او اساساتو باندې عمل کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازی د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټاموس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پیلمی کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ به په دوحه کې د قطر له چارواکو د افغانستان د مدني ټولنو له مشرانو او له یو شمېر نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ به په متحده عرب اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چد نظر خوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره هلته خبرې اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو له مدافعینو، د بشري مرستو له متخصصانو سره هم وګوري. خغلې وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څوړخیزو ستونزو لپاره حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. د ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې تر سره شو چې په روسیو کې د پیکینګ په منځ کې ټوب تر یاز او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن لدی بهیر لري پات شوې و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د 13 په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته عادي او دښمنۍ ته به د پای ټکی کړي. دا کویټ نیوز په نوم رسنۍ داسې ویاند په کار ګمرلې ده چې انسان نه ده او د مصنوعي اوخ په مرسته ویندوی کوي. د کویټ د رسنۍ د خبریاله فزانو مولیده د دې ویاند سر لوڅ دی، ویښتانې زیړ رنګ دي او لڅيري د روپیا نه پزیر ښکاری. کویټ نیوز پرون په خپل ټویټر کې د دې ویاند یو لند ویډیو خبره کړې ده چې په کې دا وایي چې نیمه فساد نومړنی ویاند د چپک کویټ کې د مصنوعي ذهانت په مرسته نه تحقیق کوي. د خپل لیدونکو ته وایي چې د به هغه خبرونه وایي چې خوخیږي، همدارز لیدونکو اوریدونکو هیلې کوي چې خپل نظرونه ورسره هم شریک کړي. او د کرکټ نړیواله شورا لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې رشید خان په خپل نمري مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی چې د اپریل په 12 نیټه خبره شوې ده، فاروقي له درې مقام څخه دویم مقام ته رسیدلې دي. په اعلان شوې درجه بندی کې د رشید خان نمري 213 او د فضل حق فاروقي بیا 692 دي. په دې درجه بندی کې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن بیا په نهم مقام کې دی. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقونو لاس په سر کېدل اسان انتخاب نه دی. اغلی محمد نن دا خبرې په ټویټر کې په ویډیو کې خبره کړې ده، افغان مرمنو ته په اشاره سره کړې دي. خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بولي. دا چې کورنۍ ارزښتي موضوع په څه معنی ده او ولې ښځې له کار راګرځولې دي، وړاندې په مجله کې درته پرې راپور او تحلیل لرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذ توماس ویسټ بیا ځنی هیوادونو ته په سفر تللی دی. د چې په کومو هیوادونو ته به د سفر کوي، په کوم وسایلو به خبرې کوي، چا سره به ویني، په دې به هم درسره راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ځای جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلینکن دغه ملاتړ نن څرګند کړی دی چې خپل اوکراینی سیال سری خبرې اترې کولې، او همدارنګه د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان نمړی او فضل حق فاروقي دوی مقام نیولې دی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د افغانستان سربیره د سیمې نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو حقونو لاس په سر کېدل لسانه انتخاب نه دی. حسیب تلاش راسره پاسری کومل سوي دی. تلاش صاحب تاسو ستړي مشي، په خیر اغلی. تاسو کې د امینه محمد د خبرو جزئیات راسره شریک کړئ.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پانه په ویډیو په پیغام کې افغان خځو ته په اشاره سره ویلي چې دوی مهم دي او دوی د پاملرنې د دوی د پام لاندې به وي. اغلی محمد ویلي دي چې متل د خځو حقونه ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وشي ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز وکړل شي چې ولې نشي د دوی په وینا نه ولې نشي کولای داسې کار وکړي یا داسې کار ترسره کړي چې د ښځو لپاره ګټور وي، نو دا په دې معنی چې دوی به د دې کار په دې برخه کې ناکام شي. دا زیاتوي چې ښځو ته باید ډیر پام وشي، ځکه چې مهم دي ښځې په ټوله نړۍ کې د وینا د خپلو حقونو اړوند پیښو انعکاس دی، او وایي چې که موږ افغانستان ته پام وکړو دا په دې معنی چې د ښځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړی وي. اغلی محمد تر ډیره پورې خبرې افغانستان کې پر ښځو باندې متمرکز وي.
تلاش صاحب کدام را ته وایي چې د لدی سره جوړ د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ توماس ویسټ په قطر او متحده عربي هیوادونو ته په سفر تللې دي. دا په دې هیوادونو کې له چا سره ویني او د سفر موخه یې څه ده؟
توماس ویسټ په د دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو پر کار له بندي سره لړې شوې دي خبري وکړي. ټام ویس دا سفر تیر ورځ پیل کړی دی. د امریکا د بارنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي دي چې ویس په قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماتانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. دغه سفر د هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار محدودیتونه سره لا ډیر شوی دی. د وس سفر داسې محل دی چې د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د افغان خزینه کارکونکو پر کار محدودیت نړیوال ټولنې ته نوې سرخوګۍ رامنځته کړی دی. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړې وي. خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپل دندو ته ورتلې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګری ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د میتر پنځمه په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي، او تر هغه یې ل خپل څباندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له استثنايي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورزي. یونما په پرنی اعلان کې ویلي د دوی د هر ډول پریکړې د واقع په پړه د وسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت لنګتي وی او نه چوپتیا ورسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع بلل. د طالبانو حکومت ویان زب الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن یې په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی، او په خبره تبيزي چلن هم نه دی کړی. طالبانو په دې لمه کې یو ځل بیا ادا کړی چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت تجمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، بانکولۍ او سفري بندیزونو مسلې هم حل کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان هسی په تلاش و چې د طالبانو د هغې اعلامیې په اړه چې ویلي دوی په افغانستان کې د یو نماده کارکوونکو همدارنګه د یو نماده ماموریت په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه رامنځته کړی او له دوی سره تبعیضي چلند نه کوي او همدارنګه د امریکا د ځانګړي استازي د سفر په اړه هم موږ ته یې جزئیات راکړل. په همدې موضوع تم کېږو. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات هم سره مل شوی دی. سادات صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. سادات صاحب، که تاسو راته وایي راپور مو د پدیګه طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی د یو نامه د ماموریت په وړاندې د غوي د فعالیتونو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه درمنځته کړي، ویلي چې دوی تبعیضي چلن هم نه کوي. یو نامه دالته لدینه وړاندې د چې د دوی خزینه کارکونکو له کار راګرځول شوې دي، څه فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ آیا طالبانو ته د په کور باندې د خزي کینول تبعیضي چلن نه ښکاري او که موضوع بل څه ده؟ بلې ساده صاحب، تاسو زموږ غږ لرئ؟ ساده صاحب، موږ ستاسو غږ نه لرو. که تاسو مو مایک آن کړئ موږ به وکولای شو ستاسو غږ واورو. ساده صاحب، موږ ستاسو غږ نه اورو. په تمه یو چې زموږ تخنیکي همکار ستونزه حل کړي. سادات صاحب بیرته را سره وصل شي او په دې به را سره خبرې وکړي چې آیا په ټوله کې دغه ډول چلند چې طالبانو ښځې په کور کې نیولې دي، خو له دې سره هم بیا یادونه کوي چې دوی په افغانستان کې د یو نماده ماموریت سره او همدارنګه د غوی کارکوونکو سره تبعیضي چلند نه کوي، په دې اړه به د دوی تحلیل واورو. سادات صاحب وصل شوی. سادات صاحب، ستړی مشي.
سلامونه او احترام.
مننه سادات صاحب، که تاسو ته په پایل کې وایي په راپور کې او همدارنګه د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دوی په افغانستان کې د یو نماده ماموریت سره هیڅ ډول تبعیضي چلن نه کوي او دغه د پخزو یا د پکور د خزو کینول د یو کورنۍ او ارزښتي موضوع ده د دوی لپاره، اوس دا چې خزه په کور ناسي دي، آیا دا کوم خنډ نه ده د یو نماده ماموریت لپاره که طالبان ته خنډ نه ښکاري؟
سلامونه او احترام. متاسفانه طالبانو خپل امغه تکراری خبرونه یو ځل بیا تکراروي. د دې موزلې اساسي عامل د طالبانو د مشرتابه دغه تندروانه تصامیم ده. یعنی اصلي مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې طالبانو د ټولو منل شوي بین المللي اصولو په مقابل او امچنان د افغانستان د دین، آهین او فرهنګ پر ضد دا پریکړه پخوا هم کړې وو د ښځو پر ضد، او اوس هم دا پریکړه چې کړې ده دا نه تنها د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې د افغانستان د مظلوم او فقیر خلک د منافع او پر ضد ده. دا یو لوی گزار ده د افغانستان د ملی منافع او پر
سادات صاحب، طالبانو دا یادونه هم کړی ده چې په افغانستان کې د شتن اورین پرې پر نړیوالو سازمانونو او همدارنګه پاغو هیوادونه چول شي د افغانستان شتمنی کنګل کړی ده، خو برعکس بیا نړیوالو او پټول کې پرون چې کوم اعلامیه یو نامه ورکړي و دوی ویلي دي چې په افغانستان کې دغه ډول ناورین روان ده، د دوی ملامت یا د دې پرې پر طالبانو چولی. دلته پټول کې څوک ملامت دي؟ طالبان که ملګری ملتونه یا پټول کې نړیوال؟
معلومدار خبره ده چې متاسفانه دغه جامع بین‌المللي هم مشکلات لري او په خاص ډول په شورای امنیت کې لوی مشکل موجود ده. د شورای امنیت اساسي اعضا، دایمي اعضا، مشترک اغن لري د افغانستان په مقابل کې د طالبانو په مقابل کې، مګر اصلي مشکل د نن په افغانستان کې ده، ځکه چې دا انزوا چې رامنځته شوې ده د دې مسولیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې طالبانو لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې موږ د ملل متحد منشور منو او د ملل متحد میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده او افغانستان ملزم او مکلف ده چې باید قبول کړي، طالبانو دا مسله بکل د سپوت ساتلی ده. یعنی اصلی مسئولیت داده چې طالبانو که غواړي چې د انزوا نه ووزي باید چې د ملل متحد منشور باید ومني او د ملل متحد د منشور په اساس هغه میثاقونه کنوانسیونونه اعلامیه د حقوق بشر چې پخوا افغانستان الحاق کړی ده او مکلف ده باید چه اومنی. او دا خبره چه پورته که ای طالبان چه دا دینی اغده او یا فرهنگی، دا بالکل یو غلط ارزیابی ده، یو غلط ادعا ده، ذکر چه که دینی اساس و ده اسلام ده مقدس دین پر اساس باید منگوتا سووسی رو، اصلی مسئله ده فقر پا مقابل که مبارزه ده، ذکر چه ده پیغمبر یو عدیز ده چه فقر دروازه کفر اغه کرده، تشبیه کرده. یعنی د طالبانو که ځان اسلامی بوری د دوی اسلامی مکلفیت داده چې د کفر په مقابل کې د کفر دروازه باید وتلی، یعنی د فقر په مقابل کې باید
سادات سم وخت مکم د کدام را تزواب کړي چې چیرته یو نامه خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډي یا پټول کې را محدود کړي، څومره به افغانانو نه زیان منشي او دا مسولیت به چاته ورګرځي په لندو کې راته وای.
دا مسله معنی داده چې افغانستان یو شدید انزوا خواتزي او افغانستان جغرافیه یو باطلاق پایست بیا مطرح ده. یعنی لا تروسه خو د طالبان حاکمیت حکومت دفکتو اغه کړی ده، جامعه بین‌المللی منلی ده چې د طالبان حاکمیت یو دفکتو حکومت ده. که طالبانو نمنی معنی داده چې لا انزوا زیاتیږي په افغانستان او د دې مصیبت لپاره د افغانستان مظلوم خلک ورکی.
ډیر مننه کور ودان سادات صاحب. ژوندۍ اوسې په اروپا کې د افغان حقوق پوهان او د ټولنې بشر عبدل وحید سادات و چې په افغانستان کې د یونما د ماموریت او همدارنګه د غوی د فعالیتونو د ځنډولو چې مسؤلیت به چاته ورګرځي په تیړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تمکی ګودا طالبان د مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشهور قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. سنا ککړه سره مل شوی سنا جانې تاسو هم ستړي مشي، دغه نظرونه د دوی د وجول په اړه څه ډول دي که تاسو سره جزئیات شریک کړئ.
سلامونه فرید جانې تاسو ته او زموږ د مخامنه مجلې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي لې سې شنبې ورځې رئیس د افغانستان مخکنی جمهوری نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان ازادي جبهې د مشهور قومندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زد او نقیق خبرونه خپرېږي. د اکمل امیر خپلوان د هغو وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مخبري وکړې او هېڅ هم د هغو وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي رښتینی نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امیر صاحب مړینه نه تاییدوي نه ردوي او دوی ډاډه دي چې هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي د امیر صاحب نه دي. د اکمل امیر یو بل نږدې ملګري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لېږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای اواز د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادۍ جبهې د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، ثبوت فاریابي او حسین سمنګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویان نصر الله فد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم نادرکه دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خوشوي تصاویر ټول جعلي دي. د ازادۍ جبهې ویان نه دا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنه او تحقیق لاندې دي. د فیل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندربي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دنده ترسره کړې، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان له ازادۍ جبهې سره چې د 1400 هجري لمریز کال د کپ په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ یو ځای شو. مننه.
ډېره مننه کورودان سنا کاکړ و چې د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ د جبهې مشر قومندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه او د هغې د ټپي کېدو د ادعا په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې تم کېږو د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. همین هیواد ته باور شو هیواد سپتا سره ته وایي د افغانستان بانک نوی پریکړه څه بچي خصوصي بانکونه پر عمل نه کوي.
مننه. سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو شمېر هغه کسان چې بانکونو کې حسابونه لري شکایت کوي هغه پریکړه چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک کړي د نه عمل کیږي. د دې پریکړې لمخې له دې وروسته به هر کس چې په بانک کې حساب لري هغه ته $600 یا هم 5000 افغانۍ ورکول کیږي. خو هغه چې په دغو بانکونو کې حسابونه لري وایي چې دغه پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې. له دې ډلې یو ازادي راډیو ته وایي
ام د پرون ز زی بانک ته تلله وم ام دغه پښتنه ماته وکه مورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نه وای امریکړه د کې څه رقم نه دي تاسو مسله وای چې مونږ اوسه ما خبره د افغانستان بانک وای څه دروغ وای ځکه مونږ ته پیسې نه راکې یغو د خلکو سترګو ته خور شانی هغه وای چې ماته پیسې را نه کیږي خلکو ته چی شي ورکم.
په دې اړه مو وختل چې د عزیزی بانک ته یو مسول خبرې هم لرو خو بریالي نه سوچې دا غوی نظر په دې اړه ولرو. بل خو د کابل یو اوسیدونکي زینب ازادي رادیو ته ویل هغه وروسته چې خپل پیسې له بانکي حساب څخه اخیستې بیا په خپل بانکي حساب کې پیسې نه ډېرې کړې ځکه هغه وایي کله چې پیسې په کار شي نو دا به ډېر وخت نیسي چې بیرته هغه پیسې له بانک څخه راوباسي او بیا ستونزې لا نورې پسې هم زیاتېږي. دا چې ولې دغه پریکړه عملي کیږي نه په دې اړه مو د افغانستان بانک لویان حسیب الله نوري څخه هم وپوښتل خو هغه تر دې دمه دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. لاغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول په بانکونو یو لړ محدودیتونه وضع کړل چې د هغې له مخې ډېرې کمې پیسې په اونۍ کې یا په میاشت کې خلکو له خپلو حسابونو څخه ایستلی شوه. یو لامل یې همدا و چې د دې لپاره چې په بانکونو کې ډالر یا پیسې خلاصې نه شي دغه محدودیتونه وضع شوي وو. خو اوس چې بیرته ورو ورو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کېږي بیا هم خلک شکایت لري چې په دې اړه شوې پرېکړې نه عملي کېږي او دوی اوس هم مجبور دي د پخوا په څېر ډېرې کمې پیسې له خپل حساب څخه واخلي.
ډېره مننه. کور ودان همین هېواد و چې د خصوصي بانکونو د مشتریانو هغه ستونزه چې ویلي د افغانستان بانک پریکړه نه عملي کوي مکسرې اجازه شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. اسد لودین ته باور شو. لودین صاحب تاسو هم ستړي مشئ که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې په اړه چې اوکراینی سیال سره کړی دا د خبرو جزئیات موږ سره شریک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا ته د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخه بلنکن له کولیبا سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بلل ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي موږ د اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغه ژمن یو چې اړتیاوي ورته هغه ویلي دی. ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مختبوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی. داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او اصول ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو به متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبره داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او له بیلابیلو کارونو نه د تودې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د پاوز لوی ترسیس په خبر پانه کې ویلي چې روسیې له انساني تلفاتو او تجهیزاتو د لمنځولو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړي. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او ماریان قاسم دی. د اوکراین پوځ وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل ورته د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان ویلي په بخموت کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي.
ډېر مننه کورودان اسد الدین و چې د اوکراین د جګړې د روسي جزئیات په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به هم ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د سپورت د نړۍ لومړی خبردار دی چې د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی له لوري د شلوریزو سیالیو او د توپچونکو تازه درجه بندي اعلان شوې ده. په دې درجه بندي کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی، خو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی دی. په اعلان شوې درجه بندي کې د راشد خان نمرې 13 او د فضل حق فاروقي نمرې بیا 1492 ته پورته شوې دي. ورسته له هغه چې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې دغه دواړه توپچونکي ښه وځلېدل، د هغې اغېز د دوی په دغه درجه بندۍ باندې پریوته او دغه مقامونه ته رسول دي. په دې درجه بندۍ کې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن بیا نه هم مقام لري. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن 13 لوبه ده چې د راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز لوبډله ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې راجستان دویم او چنای پنځم مقام لري. دواړه لوبډلو یوه یوه سیالي بایللې ده او دوه دوه ګټلې دي. په دې دواړو لوبډلو کې د کرکټ یو شمیر مشهور ستوري نن لوبه کوي چې ایمز ډونی، جاس بټلر، بن سټوکس، موین علي، ټرینټ بولټ، رویندرا جدیجا، شمرن هټمایر او سنجو سمسون یې د یادونې وړ دي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبه کې چې د ډیلی کیپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره شوه، ممبئی لوبډلې په وروستي توګه دوه منډې پوره کړې او په روان ټورنمنټ کې خپله لومړۍ بریا ترلاسه کړه. دا د ډیلی لوبډلې پر لپسې څلورمه ماته وو. تر دې دمه په دې سیالیو کې کومه لوبه نه ده ګټلې. او د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې نن په د کابل پر وخت ماخام نه وخت دوه مخکښ کلبونه ریال مادرید او چلسی په کوارټر فائنل کې سره سیالي وکړي. د دې سیالیو بایلونکو لوبډله به د اروپا د اتلانو په لیګ کې لمخکې تک پاتې شي او ګټونکو لوبډله به نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې د بایرن مونیخ پیاوړي لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پایلو به تلار پیدا کړه.
ډیر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت د نړۍ وروستي جزئیات هم موږ سره شریک کړه. قدر من اوریدونکو، که تاسو زموږ خبري مجله نه ویلیدلی او نه مو اوریدلی، کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته چپاتې ازادي رادیو فیسبوک .com د ورشي هلته لاسره وګورئ. اوس هم ورزو د خبري مجلې په پای کې ژوند پروژه کې د هغه کسانو چې موږ ته ځانګړي پیغامونه را لګي هغه ورو
ژوند په روژه کې
په افغانستان کې د رمضان مبارک میاشت په ډیر ښه تیرېدو. ټول به یو ځای سحری ته راپاسېدو او افطار به یو ځای کول. سړی به تراوی ته تلو او ښځې به په کورونو کې خپل عبادتونه کوله. په پر تلویزیون کې به مختلف پروګرامونه نشر کېدو د رمضان د میاشتې په بارکه چې هغه په ډېر یو مثبت احساس خلکو ته کېدو. په هند کې د کلچ کلنا شراغلی یو نه د اذان غښته نه تراوی صحیح زایشته خزه د پاره چلار شي او الته یو ځای د عبادت وکي او نه په تلویزیون کې د سیاو پروګرام د رمضان د میاشتې په اړه کې نشر کیږي چې هغه نه سړی لطف ویسي او زړه یې لږ راحت شي چې و په دغه میاشت کې مونږ دا میاشت دونه په رحمت میاشت دی اوس مونږ لپاره.